درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 نیوي د لړم یا عقرب ومه او د میلادي 2018 د اکتوبر 9 د ازادي رادیو د نن ورځې په دې خبري مجله کې د داعش او طالبانو په نښتو کې د زرګونو خلکو د بې ځایه کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د پروان امنیتی چارواکی وایي تر سلو زیات مشکوک مجرمان یې نیولی دي. د سومالیا د موګادیشو په حملو کې تر 40 زیات کسان وژل شوي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران تصدیق. د خبرونو تفصیل. تیره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجې اټکل شوی، د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور پر اساس د دې زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش په غرونو کې و. دوه کاله وړاندې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 2.15 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت کرانو جانو 309 نیوی تنه مړه کړل. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو 2 کې تر 100 زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرهاد هاشمي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 کې 106 تنه جنایي پیښې ثبت کړي دي.
تا دو ماه جاری و تعداد 116 واقع مختلف در ولایت پروان
یو سلوش پش مشکو کسان چه پا قتل غلا و نور جرمونه لاس پوری کرده نیول شوی او عدلی دارو تا معرفی شویدی. یو شمیر کسان چه تختی دلی ده حقوی پلتکیو
مجروعیت دست داشتن.
د ازادي راډیو خبري الوی په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غلو د زیاتی دول عمله ډیر خلک نور ولایتونو ته کډی کوي. د جوزیان والی وایي په راتلونکو 2 کې په درزاب او قوشتیپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلیږي. لطفالله عزیزی وویل په درزاب او قوشتیپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ د خټې روانې دي او له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او لسګونه ښوونځي بند شوي دي. عزیزی د مرکزی حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له هغه ځایه په تلیفوني مرکه کې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ملاقات داشتیم
با وزیر دفاع
و هم وزیر داخله.
ما د دفاع وزارت او کورنوی چار وزارت له سرپرستانو سره خبری وکړې. دولت په پام کې لري چې پراخ عملیات پیل کړي او هغه کسان چې بې کوره شوي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حال کې په ننګرهار کې چارواکي د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د نښتو له امله د سلګونو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لښته لږه 23 تنه وژل شوي او تر 10 زیات نور ژوبل دي. تر لومړۍ چاودنې لږه شیبه وروسته یو انتحاري حمله کوونکی ځان والوزوه او درېمه چاودنه هم وشوه. له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې وسلوالې هوټل ته ننوتلي دي. د پولیسو افسر محمد حسین ویلی چې له 15 حمله کوونکو چې هوټل ته ننوتلې 2 تنه وژل شوي دي. د حسین په وینا درې وسلوال په هوټل کې لوړو پوړونو ته ختلي او د حملې د قربانیانو د زیاتېدو خطر پیدا کړی دی. د وروستي راپور پر اساس پولیس توانېدلی چې 10 تنه وژغوري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران تزیم. ملګرو ملتو ویلی چې یوکیا امانو به له جکپورو ایرانی چارواکو سره خبری وکړي او دا به هم وګوري چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال موافقت تر کومه حده عملي کړی دی. روانه میاشت امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ تایید نه کړه چې ایران له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د موافقې مواد عملي کړي. چې د واشنگتن او تهران ترمنځ لانجه زیاته کړه. د امریکا کانګرس دې پریکړې ته چې پر ایران هغه اقتصادي بندیزونه چې د موافقې له مخې لرې شوي وو بیرته په حال کړل. د ملګرو ملتو د اتمي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر یوکیا امانو چې پر ایران د لګیدلو محدودیتونو د څارنې لپاره تهران ته ځي ویلي چې هغه هیواد په نړۍ کې د اتمي څارنې تر سخت رژیم لاندې دی، او د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت ولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو سره ایمیلی عمروف او اختیم چیگو سره وکتل. د تاتارانو دواړه مشران تیرونی د روسیې په ترولکیلاندې کریمیا کې ناببره او تر یوه حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړتوب په پایله کې له بنده خوشي او په الوتکه کې ترکیې ته واستول شول. ساعت و بجه او شپږ دقیقې شوې. دا سړی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. که پروانه خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم، را سره پاتې شوي نو و ببری. د افغانستان په شمال او ختیځ کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ په نښتو کې په زرګونو خلک بې ځایه شوي.
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنیو ته د ټولو مرستندویو ادارې
د ولسي جرګې غړي او دفاع وزارت وایي چې په خوږیانو کې خلکو د داعش پر ضد پاڅون کړی.
په خوګیانی کې خوشبختانه چې خپل خلکو هلته خپل حال ځلې جاري ساتلې.
د اورزګان د چورې او چارچونو ولسوالیو محاصره ماتې شوې دي.
د چارچونو وضعیت خو فعلا وضعیت شوه، دښمن زیات تلفات لیدل او زموږ دوه نفر خوشي.
په افغانستان کې د جعلی درملو خلاف کمپاین پیلېږي.
دا ډېر ښه پروګرام دی، موږ دا تشویقو. په کار ده چې دا وخت هم سوی وای، او دا داسې یو کار دی چې په دې کې هم د دولت او هم ملت متضرر دي.
د ریاو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ زموږ د وی پانه پته ده، او زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان په شمال او ختیځ کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزې ډلې یا داعش په نښتو کې زرګونه کسان بې کوره شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي چې له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وایي چې وسلوال طالبان او داعشیان د سیمو د نیولو لپاره په خپلو کې جنګیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله د ډیرو سیمو خلک بې ځایه شوي دي. د دې مسلې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د جوزجان والی لطف الله عزیزي د مرکزی حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره په کابل کې دی، او بیګای آزادی رادیو سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان او داعشیان په قشتپه او درزاب ولسوالیو کې سره جنګیږي. عزیزي وویل چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په دواړو ولسوالیو کې د روانې جګړې له امله لسګونو کورنۍ تیښتې ته اړ شوي او ډېر خلک بې کوره شوي دي.
اطلاعاتی که ما دارم در خود داعشان تعدادشان بالاتر از 500 نفر است در منطقه درزاب.
سما د معلومات پر اساس تر 500 زیات داعشیان په درزاب کې وسلوالو طالبانو پر وړاندې چې شمیرې د شپږ او اوو سوو ترمنځ جنګیږي، هغوی عمدتاً د سیمو پر سر نښتې کوي. عزیزي وویل چې د جګړې له امله په درزاب ولسوالۍ کې 850 ښوونځي تړل شوي او تر 1500 زیات زده کوونکي له زده کړې پاتې شوي دي. د جوزجان والي وویل چې له هغو بې کوره شوو کسانو سره چې د شبرغان ښار ته ورتښتېدلي د بیړنیو خوراکي موادو، دوا او خیمو مرستې شوي خو کافي نه دي. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ورته ستونزې له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنیو ته د ټولو مرستندویو ادارې چې په ننګرهار کې دي او همدارنګه زموږ حکومتي ادارې د دوی له لوري د خوراکي غیر خوراکي او نغدي مرستې راټول شوې دي.
خو د ننګرهار د والي ویان د ډاډ څرګند کړ چې په ختیځ کې د دایشانو مقاومت مات شوی دی. د جوزجان والي هم وویل چې په دوو اونیو کې به د درزاب او قشتېپې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په وروستیو کې هلمند ته تللی و او خپلو قومندانانو ته یې سپارښتنه کړې وه چې د داعش له وسلوالو سره له جګړې لاس واخلي، ځکه دواړه ډلې د ګډ هدف لپاره جنګېږي. خو وروسته بیا د وسلوالو طالبانو ویان دا خبر رد کړ. ټاکل شوی چې د امریکا متحد ایالات د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس لږ تر لږه 3000 اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي، او داسې ګڼل کېږي چې دا نوي امریکایي عسکر به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو رول پیاوړی کړي.
له بلې خوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاڅون د غړیو لخوا له داعش څخه پاکې شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي په مجموع کې د داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښیي او په وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړي دي او هڅې روانې دي چې ستونزې هوارې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوږیاڼو کې د ولس خلکو او قومي خلکو پرې باندې جنګ شروع کړلو، ټول د داعش د وجود نه پاک شول، البته د حکومت د همکارۍ سره نه، د ولس په قوت سره.
ښاغلي قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وویستل شي. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش وایي د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوږیاني کې خوشبختانه چې خپل خلکو هلته خپل حالې ځلې جاري ساتلې او موږ د دوی په حمایت کې خپل پراسونونه تطبیقوو. په هر هغه ځای کې چې خلک تر تهدید لاندې یې موږ خپل حمایت په ډېر ښه توګه پلان او تطبیقوو.
ښاغلي رادمنش وویل اوس په چپرهار، په چیر اګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اورزګان ولایت د چارچینو او چوری ولسوالیو محاصره ماته شوې ده. د اورزګان امنیتي چارواکي د دوه ولسوالیو د محاصرې د ماتولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو مرشوبلو خبره کوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چورا او چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې او یا دی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړې دي. له سیمې رپورټونه ښیي چې درې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډلې بریدونه وکړه چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې پکښې کې مرګ ژوبله واړول، چې وروسته له دوو ورځو له مرکزه یادو ولسوالۍ ته د هوا له لارې سرتیری ورغله او هلته یې د میشتو افغان سرتیرو ملا وتړل او د وسلوالو طالبانو په ځپلو یې شروع وکړه چې لا اوس هم په بوخت دي. د اورزګان ولایت د امنیه قومندانۍ مرستیال شفیق الله طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان پوځ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتیری هم ټپیان شوي دي.
دشمن تلفات دی دی خدا دقیق اماره اولاکه ما ته معلوم نی خود زیاد تلفات لی ده تاروز کرو او زمز سربازان می ادوان فرخوشی و
دا په داسې حال کې ده چې د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې د دغه ولایت چرچینو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. چرچینی ولسوالۍ یو د ارزګان د نامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې لاره له مرکز ترین کوټ سره د ترافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې ده او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي. له دې سره د ارزګان ولایت د چوري ولسوالۍ امنیت قمندان اسدالله وایي چې دغلته لا هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې خپل بریدونه کم کړي او په ولسوالیو کې زیات کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیوزویک خبرونه په خپل وروستي غړنه کې په یو مقاله کې لیکلي د امریکا پاولز داس مهال افغانستان ته جنگي الوتکې ورکوي چې په دغه یوه کې جګړه په زیاتې دوده. خبرونه د هغه شپږ سوپر ټوکانو الوتکو یادونه کړې چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان پاولز ته ورکول کیږي. خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتو وړاندې په پام کې درلود چې افغان پاولز ته شل دغه ډول الوتکې ورکړي او په دې سره به افغانستان ته د امریکا لخوا د A9 سوپر ټوکانو الوتکو شمیر شپږ وشتو ته ورسېږي. نیوزویک د امریکا د هوایي ځواکونو د یوه ویاند مایک اندریوز له قوله لیکي چې وایي دا پروګرام له افغان هوایي ځواک سره د امریکا د ملاتړ ښکارندوی کوي. نیوزویک لیکي طالبانو په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې بریدونه ډیر کړي دي چې د ځینو په باور دغه ډله تر بل هر وخت اوس پیاوړې سوې ده. د لیکوال په باور دغو حالاتو ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان هوایي ځواک لا پیاوړی سي. لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې راخیستې چې په لوګر ولایت کې د یوه امریکایي سرتیري د وژل کېدو په اړه خواشینی ښودلې ده. دغه سرتیری د جمعې په ورځ د یوې هلیکوپټرې د لوېدو له کبله وژل سوی او شپږ نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي چې تر درملنې لاندې دي. د وایر نشریه بیا د افغانستان د پوهنې په اړه یوه مقاله لیکلې. د مقالې نوم دی په افغانستان کې د پوهنې لپاره د مبارزې لسیزې وسوې او لا هم دا مبارزه تودیږي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په ملاتړ د ولسمشر اشرف غنی اداره د وسلوالو یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخته ده، په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره مبارزه د تل په څیر سخته ده. د وایر لیکي د افغانستان د 16 میلیونه وګړو شاوخوا نیمایي کسان تر 13 کم عمرونه لري. دغه نشریه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې لیکي چې اوس مهال څه باندې 9,200,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي چې په دې کې 90% یې نجونې دي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د ناامنیو او فساد سره لاس او ګریوان دی، د دولتي او خصوصي ښوونځیو فعالیت د دغه هیواد یو له څو محدودو لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي چې له 2001 کال راهیسې لري. د وایر په پای کې لیکي د زده کړې لپاره مبارزه هغه اوږدمهاله او ستراتیژیک مبارزه ده چې په هغه کې د راتلونکي لپاره دوه بېلابېل لیدلوري مقابله سره کوي.
د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي په ټول هیواد کې د تقلبي بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې عمومي رئیس نورشا کاموال وایي د درملو جوړولو د هغو شرکتونو فعالیتونه ځنډولي چې د بهرنیو کمپنیو مارکونه یې وهل. نور جزئیات تر رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د بې کیفیت او قاچاق شوی درملو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی. د دغې ادارې مسؤلین وای د هغو درملتونونو په نښه کول چې په بې کیفیت درملو د معتبرو کمپنیو نښانونه لګوي په دغه کمپاین کې شامل دي. د دغې ادارې عمومي رئیس نورشا کموال د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یو شمېر هغه درملتونونه او شرکتونو ته چې له جواز پرته فعالیتونه لري یو میاشت وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد دغه ادارې ته وړاندې کړي. کننو په خبره یې مسؤلین او مالکان به یې څرنوالی ته معرفي سي. هغه کمپنی چې بې کیفیت درمل واردوي او هغه بهرنۍ کمپنی چې په غیر قانوني ډول فعالیتونه لري پر وړاندې به یې جدي اقدامات وسي او د 12 اونیو کمپاین په ترڅ کې درمل راټولیږي. زموږ لوی ستونزه د درملو قاچاق دی. انشاءالله قاچاق به کنټرول او دغه ستونزه د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای دغه کمپاین د شنبې په ورځ له کابل پیل او تر 12 اونیو به په ټول افغانستان کې دوام پیدا کړي. د درملو مناسبه بای موثریت کیفیت خوندیتوب او له قاچاق نه مخنیوي او دغه شان د درملو جوړولو شرکتونو چلنه د دغه کمپاین اصلي هدفونه دي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د با کیفیت درملو د واردولو په هدف په هیواد کې د دننه د درمل جوړولو کارخانو چړنه له بهرنیو شرکتونو سره په همغږي هم د دغو کمپنیو برخه ده چې په یو میاشت کې به عملي سي. دغه شان په څلورو زونونو کې د درملو د تولید د معیاري کارخانو جوړول هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه ادارې په تیرو څو ورځو کې د 811 هغه شرکتونو کارونه ځنډولي چې په غیر قانوني توګه فعالیتونه درلودل او دغه شانې د 113 هغو درمل جوړولو شرکتونو فعالیتونه درولي چې په افغانستان کې
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ټاکل شوی دی چې ګوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارد ډالری پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شوه، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یوه کمربند یوه لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستره هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کېږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون له ستونزو خالي نه دی، ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همداراز په پراخه پیمانه فساد او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د ګوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د ګوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډېره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بیلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د ګوادر پروژې له پایله بیلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګرې ویشتي دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وایي د چینایانو جرأت ستایي، خو ګوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلې دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یو سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړې او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قمندان ډګروال کمال اسفر چې د دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندېښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندېښنې هم شته.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د اسپانیا د کاتالونیا سیمه برطرف شوی مشر په هسپانیا کې د دیموکراتیک اپوزیسیون د واکمنۍ ژغ کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروی.
د کاتالونیا له واکه لري شوي سیاسي مشر کارلس پوچمونت بېګا خپل پلویانو ته په سبت شوي تلویزیونی وینا کې وویل چې یوازې سیمه ییز پارلمان صلاحیت لري چې د کاتالان نوې حکومت وټاکي یا یو برحاله سیمه ییز حکومت لغوه کړي. پوچمونت پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې حوصله ولري او په مسؤلانه ډول خپلې سولې مبارزې ته دوام ورکړي.
El missatge que us voldria adreçar és que tinguem paciència.
Deu aïs, ma pegam ta sotadada i che sabar estikamat au lidore i volari. Mus power la ruch ter de gari, dar avalo per mختagunu de khundi satalo, ter tolo shalar pa democratic tawal, da asasi qanun la yew sulu 55 mi madi sara mukhalifat tay. د کټالان سیمه ایز حکومت مشر کارلس پوجمونت او د هغه د کابینه دوه لسغړي د صدر اعظم د حکم پر اساس لدن دولې شوی او لا مادرید څخه ورسول سوو چارواکو یې پرون پر ځای په کار پیل کړی دی. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر د پوجمونت پر خبرو لا تفسیر ډډه کړې او ویلي دي چې تر دې وروسته به د هغه څرګندونو ته د عدلي او قضایي ادارو له لیدلوري کتل کیږي. د رخوی دفتر ویلي چې د دسمبر په 1 به د کټالان ولس د عزت او حیثیت د اعادې لپاره انتخابات وشي. د هسپانیا لوی څارنوال ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 1 نیټې وروسته پر کټالان چارواکو د بغاوت تور پورې کیدلی شي. په کټالونیا کې له هسپانیا جلای غوښتونکو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ د اعلان لپاره ټول پوښتنه وکړه او وی ویل چې 90% ګډونوالو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړی دي. کټالونیا له 1975 میلادي کال راهیسې چې د هسپانیا دیکتاتور رهبر فرانسیسکو فرانکو مړ شو او د ډیموکراسۍ دور پیل شو، په ډیرو برخو لکه د پولیسو فعالیت، معارف او روغتیایي چارو کې خود مختاره وه. د کټالونیا له واکه لرې شوي مشر کارلس پوجمونت تعهد کړی چې د یوه آزاد هیواد جوړولو هڅې به جاري وساتي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا واورئ. تېره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.2 درجې اټکل شوی د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په باب څه نه دي ویل شوي. په پروان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو 2 میاشتو کې تر 100 زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لشتر لشت درویشتنه وشل شوي او تر 10 زیات نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې 10 تنه یې ژغورل دي. د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران ته سفر کوي. د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت اولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چیګو سره وکتل. د تاتارانو دوړو مشران تیره اونۍ د روسیې په ترول کې لاندې کریمیا کې ناببره او تر یوې حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړتوب په پایله کې له بنده خوشی شول. زمو شخله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
تاسو نن نوم راتوي؟
زما نوم حاجی علي دي.
کله کاروبار پر راتوي چې څه کوي؟
مونږه زرګري کوو، خپل فروشي لرو.
دغه څنګه ته زرګري کیسه درته له پخوانه پاتې ده؟ تاسو و شروع کړی دا څه؟
نه پخوانه پاتې ده، خلار
تاسو پخوانه زرګران
اوسه. اوه
زرګري. خا ډېر ښه. څنګه ته له فروشي د سرو زرو کاروبار خدای خوشاله استې؟
خدای شکر دی بس نن سبا کار زمونږ روان دي. دل پر چی واده او نامزدی ډیر نن سبا راځي.
څنګه تاسو دا سره چی خرڅوي؟ مثلا خپلای جوړوي که تاسو راوړی بل ځای نه؟
نه مونږ دلته جوړو، دوبای نه مراولو، پاکستان نه مرزي. وختي پاکستان راتلو نن سبا دونه نه راځي، دوبای نه راځي او ټول کارخانه هم دلته شامل دلته جوړي.
او یعنی که یو څوک کوم ډیزاین درته راوړي تاسو فرمایش درته کی تاسو ورته جوړوي؟
کی یو دوه ورځ کې څنګه ډیزاین تاسو غواړي، یعنی انټرنیټ کې ګوري یا ځان کوم ډیزاین تاسو باسي موږ جوړو درته. مصری، الجزائری، سنگاپوري، بحرین، عرب، ایرانی، دغه سری.
او بیا دا ټول کې کم سره ډیر قیمتي چې دی ټول نه او
ډیر سره قیمتي دی. مصریم دی، الجزائریم دی، ټول نه ګران.
مثلا دا طلا ډیر قیمتي دی، دا نور نه نسبت دی. مثلا دا څه خاصیت لري، څه خوبي لري چې دا نور نه دی؟
څه فرق نه لري، صرف ډیزاین باندې فرق شته. لاس کار دی او ماشين کار دی. لاس کار شي لګو چې مصری دی او الجزائری دی چې نن سبا ډیر چلی.
او یعنی مثلا یو د تلاو سیټ چې کنه تر ټولو نه چې ډیر قیمته ده، ډیر وزن لري، د څو به مثلا په افغانۍ
کابل کې لس لک یو لس لک روپو پورې شته خو تاسو چې بیا ډربر کې بیا ډر باندې کوم سونه چې غواړي هماغه مر جوړېږي
او دغه سره زر چې دي مثلا تاسو خو به کور میرمنو لپاره وړی څنګه هغوی ته نوي نوي ډیزاینونه چې راځي وړی که څه رقم ده
نه زرګران کورنۍ چې دي دونه سره باندې علاقه نه لري څنګه چې زمونږ خپل دي بس کله وادې ته چې ځو بیا لږ لږ وړو خاص علاقه نه لري کور
خاص زرګران یعنی خپله دوی نه خوښېږي نور خلک
نور خلک خوښېږي خو زمونږ کوروالا نه خوښېږي
نور خلق لمسه یو خپل کور ولاونه خوخی شاید علت دای چې تاسو زرګری کوي ډیر سترو زرو سره کاروبار لري تاسو زړه کور کې مېرمن زړه به وهلې ځکه منو خوخی
هم د سړي یو
بس ډیر زیاته مننه نه ختم خپل کار کې هم د سړي علی لره
خیر سي ژوند دې سي
دا به د آزادي رادیو د نن ورځې لومړۍ خبری مجله زموږ خپرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي اوس هم بل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې